لس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړی شوی، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د جوزجان ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې د قوشتېپې ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. ازادي راډیو د خبرونه ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په لنډه خبري برخه کې ځینې نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. ناتایید شوي راپورونه وایي چې طالبانو د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ نیولې ده. د بغلان چارواکي وایي که افغان ځواکونه کیان دره بیرته ونه نیسي، نو طالبان به له دې ځای سره نښتې نورې سیمې هم لاندې کړي. او د سعودي عربستان چارواکي وایي ایران پلو حوثي یاغیانو د دې هیواد پر ابها هوایي ډګر یو ځل بیا د بی پیلوټه الوتکې برید کړی. بشپړ خبرونه. نتایج شوي راپورونه وایی چې طالبانو تیره شپه د قوشتېپې ولسوالۍ د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ ونیوله. د جوزجان ولایت ځینې سیمه ییز چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ تیره شپه 11 بجې د طالبانو په لاس سقوط شوه. قوشتېپه د شبرغان د جنوب لویدیز په 70 کیلومترۍ کې پرته ولسوالۍ ده. د جوزجان د ولایتي شورا یو غړي چې نه غواړي نومې افشا شي، نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه 11 بجې شاوخوا طالبانو پر دې ولسوالۍ تهاجمي حملې وکړې چې په نتیجه کې د قوشتېپې مرکز سقوط وکړ او هلته دېره شاوخوا 100 تنه سرتیري، ځینې مړه، ځینې ټپیان او ځینې نور اسیران شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل د دې ډلې وسلوالو تېره شپه قوشتېپه ونیوله، لسګونه سرتیری ووژل، 25 تنه یې ټپیان او 80 نورې اسیران کړل. د جوزجان د والی ویان فریدون انیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم تایید کړه چې په قوشتېپه کې درنې جګړې روانې دي، خو د دې ولسوالۍ د سقوط خبرونه یې رد کړل. د فاریاب ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د دیرشو طالب په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 10 طالب وسلوال وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قومندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان پرون د پښتونکوټ ولسوالۍ په نذیر آباد سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. ښاغلی یورش زیاته کړه
سیویک طالبه مسلح که مشمول 8 تن از سر گروپانشان است کشته شده و همچنان 14 تن دیگرشان شدیدن زخم برداشتن.
یورشوی په پښتونکوټ کې د افغان ځواکونو پرونی عملیات د ګرزیوان او بلچراغ ولسوالیو د تګ راتګ د لارو د پرانیستو په مقصد شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې یو دولتي سرتیری هم وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار په څیر دی. ښاغلی ټرمپ پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې افغانستان له مشهور امریکایي پوهنتون هاروارد سره تشبیه کړ او ویل د تروریستانو لپاره دا هیواد د همدې پوهنتون حیثیت لري. ټرمپ په دې مرکه کې چې د کابل له پرونۍ حملې مخکې ثبت شوې وه او تېره شپه پر فاکس نیوز چینل خپره شوه، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غواړي امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي، خو ده زیاته کړه چې ویرېږي د امریکایي ځواکونو له حضور پرته به د افغانستان له خاورې یو ځل بیا پر امریکا د حملو په مقصد کار واخیستل شي. ټرمپ وویل دای که امریکایي ځواکونه وباسي هم په افغانستان کې د امریکا ځواکمن استخباراتي حضور به پر ځای پرېږدي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه پوځي چارواکو ده ته ویلي دي چې ښه به وي چې د تروریستانو پر ضد په افغانستان کې جګړه وشي نه په امریکا کې. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ایران له اور سره لوبې کوي. ترامپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل، ایران په دې پوهیږي چې څه کوي، او زیاته یې کړه چې دا هیواد له اور سره لوبې کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون د تهران هغه ادعا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غنی شویو یورانیمو اندازه یې د 2015 کال د موافقې پر بنسټ له ټاکل شوي حده اوښتې. امریکا په 2018 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووتله، او د دې هیواد د تیلو پر صادراتو او نورو برخو یې بندیزونه بیا ولګول. ایران په ځواب کې د مې په 8 نیټه اعلان وکړ چې نور نو دې موافقې ته ځان ژمن نه بولي، او د غنی شویو یورانیمو او درنو اوبو پر زیرمو د لګول شوي محدودیت پروا نه ساتي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي چې ایران پلو حوثي اغیانو د سعودي عربستان پر ابها هوایي ډګر یو ځل بیا د بی پیلوټ الوتکې برید کړی او 9 کسان یې ټپیان کړي دي. د ائتلاف چې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد عملیات کوي په یو بیان کې چې نن د سعودي خبري اژانس خپور کړویلي دا حمله نن سهار وشوه او ټپیانې ملکي وګړي دي چې 8 تنه پکې د سعودي عربستان او یو د هند اتباع دي. د حوثي اغیانو یو ویان تایید کړه چې د دې ډلې وسلوالو په خپلو پراخو عملیاتو کې د سعودي عربستان د اسیر ولایت د مرکز ابها هوایي ډګر په نښه کړ. او په مسکو کې د امریکا سفارت وایي د امریکایي وګړي پال ویلان د معاینې لپاره زندان ته د ډاکټر د استولو غوښتنه رد شوې ده. ویلان پخوانی پوځي دی چې اوس مهال په روسیا کې د جاسوسۍ په تور بندې دی. په مسکو کې د امریکا سفارت څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته یو چارواکی استولی و. څو د بهرنیو چارو له وزارت وغواړي چې د هغو تورونو په اړه پلټنې وکړي چې ګنې له پال سره په زندان کې بد چلند کیږي. د امریکا سفارت پرون دوشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د پال روغتیایی وضعیت تر پخوا ډیر خراب شوی. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، له جوزجان ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دې ولایت قوشتېپې ولسوالۍ سقوط کړی. د جوزجان د ولایتي شورا یو غړي ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې طالبانو تیره شپه شاوخوا 11 بجې پر دې ولسوالۍ پراخې حملې پیل کړې او د ولسوالۍ سقوط کړه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال عالم رحمانیار په مستقیمه اړیکه را سره دی. رحمانیار صاحب، څه مو اوریدلي دي؟ چارواکو څه ویلي دي؟ د دې ولسوالۍ د سقوط خبر خو تر اوسه پورې دولتي چارواکو رد کړی. یوازې د ولایتي شورا غړو ویلي دي چې یو غړي ویلي دي چې قوشتېپې ولسوالۍ سقوط کړی. نور څه معلومات مو تاییدي ترلاسه کړي دي چې ثابته کړي دا ولسوالۍ په رښتیا هم طالبانو نیولې؟
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، هرچند منابع رسمی تا هنوز سقوط ولسوالی قوشتېپه را تایید نکردن، اما شاهدان عینی 100% از سقوط ولسوالی قوشتېپه جوزجان اطمینان میتن. اعضای شورای ولایتی جوزجان که نمیخوان نامشان ذکر شود میگن که ولسوالی قوشتېپه جوزجان شب گذشته حوالی ساعت 11 شب سقوط کرد. 150 نیروی امنیتی که در آنجا مستقر بودند کشته و زخمی شده و اسیر طالبان شدند. اما فریدون انیق سخنگوی والی جوزجان گفت که ولسوالی سقوط نکرده، جنگ با شدت جریان داره، اما ارتباطات منابع رسمی در مرکز شبرغان با مرکز ولسوالی قوشتېپه قطع شده، تا هنوز ارتباط برقرار کرده نتوانستند. از این لحاظ میگن که ما سقوط تغییر ما تایید کرده نمیتانیم. در همین حال زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که نیروهای آنها تمام ساختمان ولسوالی قوشتېپه را تصرف کردند و همکنون در آنجا حاکمیت دارند و 78 سرباز نیروی امنیتی را اسیر گرفتند. 25 کشته و 10 کشته و 25 زخمی دارد. مجاهد گفت که مقدار زیاد مهمات و اسلحه و تانهای زیری را نیز به دست آوردند. آمار دقیق از او را بعدا اعلان میکنند.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال عالم رحمانیار و چې له شبرغان څخه د جوزجان له مرکز شبرغان څخه د د ولایت د اړوند ولسوالۍ قوشتېپه د سقوط د راپورونو په اړه جزئیات راکول. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې به هڅه وکړو چې دا مسله سپینه کړو او یقیني کړو چې آیا قوشتېپه ولسوالۍ په رښتیا هم سقوط کړی، او هڅه به وکړو چې په دې اړه د دولتي چارواکو تایید هم ترلاسه کړو.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
زموږ آزادی رادیو اوری. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې جرمني او قطر به په ګډه د راتلونکي شنبه او یک شنبه په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربانه وي. ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې د جرمني او قطر مننه کړې چې د بین الافغاني ډیالوګ کنفرانس د کوربتوب چارې پر غاړه اخیستې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي په کابل کې له پروني حمله وروسته داسې ښکاري چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د قطر په دوحه کې د جولای په 8 او 10 کېدونکي بین الافغاني ډیالوګ کنفرانس د سولې د چوکاټ لپاره چې څلور اړخونه لري ډیر مهم دی، او د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره مهم ګام دی. په داسې حال کې چې ښاغلي خلیلزاد د افغانانو ترمنځ کېدونکي کنفرانس ته خوشبیني څرګنده کړې ده، افغان حکومت هم وایي طالبان باید د سولې لپاره له هغه فرصته چې نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو ورته برابر کړي استفاده وکړي او د افغانانو وجلو ته د پای ټکی کېږدي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جګړې یوازینۍ حل لار دا ده چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته کښېني او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته استفاده وکړي.
د افغانستان د حکومت لپاره د سولې پروسه یو مهمه پروسه ده، او د جمهور لپاره مهم لومړیتوب دی. د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت، متحدین ټول په ګډه سره کار کوو تر څو جګړه ختم شي. که طالبان دا جګړه نه ختموي او دوی پلمې لټوي او ملکی اهداف باندې بریدونه کوي، خدا دا شي چې دوی سولې ته اعتنا نه کوي او چمتووالی هم نه لري.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې وسلوالو پر یو مهمه سیمه حمله وکړه چې ولسمشری ماڼۍ د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت ته نږدې پرته ده. د کابل تر برید یوه ورځ مخکې د کندهار پر معروف ولسوالۍ د طالبانو په برید کې یولس امنیتي ځواکونه ووژل شول، او د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون اتو کارکوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار د امنیه قومندان په وینا په برید کې 155 سرتیري ټپیان سول. د معروف په جګړه کې د څلورو ځانمرګو بریدګرو په ګډون د یوشت طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی و. په کابل کې برید په داسې حال کې شوی چې د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره اووم پړاو خبرې پیل کړې وې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان بل افغانانو سره هغه مهال خبرې پیلوي چې د بهرنیو شاهدانو په حضور کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي، خو د زیاته کړي چې له افغان حکومت سره به د حکومت په توګه خبرې نه کیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید له طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت دې له لاسه نه ورکوي او افغانان دې نور نه وژني. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالب زندانیان چې خوش شول، دا د چا صلاحیت دا نه د مدني ټولنو صلاحیت دی، دا نه د سیاسي صلاحیت دی، بلکې دا د افغانستان د محکمې او همدارنګه د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د افغانستان د رئیس جمهور صلاحیت دی چې فرمان یې ورکړي او زرتنه بندیان یې خوشې کړل. نو که چېرته موږ غواړو چې یو اساسي حل لاره پیدا کړو او هغه حل لاره د دې لعمل شي چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات تامین شي، نو یوازنۍ حل لاره د دغې دوه اړخونو چې هغه د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ مستقیمې او رسمي خبرې اترې پیل شي.
خو درې اونۍ مخکې ولسمشر غنی د 900 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د امریکا او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې لپاره د اووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره اونۍ کابل ته په سفر کې هیله څرګنده کړې وه چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې، یعنی په شاوخوا دوو میاشتو کې به د سولې یو تړون وسي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې طالبان باید ومني چې دوی له افغان حکومت او نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا لري. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ هم د افغانستان په اړه په دې غونډه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات بې ساری فرصت رامنځته شوی دی او د سولې لپاره د امریکا د هڅو